Radio. Radio Azadi.
شنبه د زمریا تمه د جولای دیر شمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل شو او د ماښام تر اوسه بجو دوام کوي. د خبرونه په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرآباد ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه خبري شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه د احمد شي بري وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونې د سر موضوع مو افغانستان ته د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز د سفر په اړه ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو او لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د علماو سراسري شورا د روژې په میاشت کې له ټولو ښکېلو ډلو هیله کړې ده چې اور بند وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی قزاقستان ته ځي او د ترکیې د لوی درستیز په ګډون یو شمیر پوځي چارواکو استعفا وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړیو په افغانستان کې په جګړه کې له ټولو ښکېلو غاړو څخه غوښتي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي دي اور بند اعلان کړي. د افغانستان د عالمانو شورا په یوه اعلامیه کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت غوښتنه کړې چې ټولې صوتي، تصویري او چاپي رسنۍ دي خپل خپرونې له اسلامي اصولو سره برابرې کړي. د عالمانو د سراسري شورا په اعلامیه کې همدارس په افغانستان باندې د پاکستان د خاورې راکټي بریدونه په کلکه غندل شوي دي او ویلي دي چې د دښمنانو پلانونه باید پر دوو ګاونډیو او رونو هیوادونو باندې عملي نشي. ولسمشر حامد کرزی هغه بمی بریت غندلی چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د 300 ملکیانو د مړینې سبب شو. د ولسمشر د ویندوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د حامد کرزی له خولې دا یوه وحشي کړنه بلل شوې چې د نوموړي په وینا د نړۍ په هیڅ مذهب او قانون کې جواز نه لري. د جمعې په ورځ د ولسي وګړو یو موټر په نهر سراج ولسوالۍ کې په سړک کې پرې ایښودل شوی ماین برابر شو چې د ماشومانو په ګډون پکې 13 کسان ووژل شول. په همدې ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو بل کس هغه مهال ووژل شو چې تراکتور یې په سړک کې په ایښودل شوي ماین وخوت. د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې یوه ښځه وژل شوې او د درې پولیسو په ګډون 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د بغلان د دې صالح ولسوال عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل دا مرجوب له هغه وخت رامنځته شوه چې وسلوالو کسانو د جمعې په ورځ په دې ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ. د نوموړي په وینا د دواړو خواوو ترمنځ په ډزو کې یوه میرمن وژل شوې او دوه ولسي وګړي او درې تنه پولیس ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې 15 تنه افغان پولیس یې وژلي، خو چارواکي نه یوازې دا چې د 15 پولیسو د وژلو خبره نه مني بلکې برید هم د وسلوالو غلو کار بولي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتو ځانګړی استازی د دوشنبه په ورځ قزاقستان ته ځي. د مارک ګروسمن دا سفر د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو له چارواکو سره د خبرو اترو د لړۍ یوه برخه ګڼل کیږي. په استانه کې د امریکا سفارت تایید کړی چې ګروسمن به له یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره قزاقستان ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پاکستاني طالبان چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري د بندیزونو په تور لس کې شامل کړي دي. د امنیت شورا ویلي چې دا بندیزونه د پاکستان د طالبانو د تحریک د غړیو پر شتمنیو، سفرونو او د دوی لخوا د وسلو پر اخیستلو لګول شوي دي. د موضوع تفصیل وروسته په خپرونه کې اورېدلی شي. پاکستانی پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو په بلوچستان ایالت کې د شیعه زیارت کوونکو پر یو کاروان برید کړی او وطنۍ وشلې دي. پولیسو ویلي دي شیعه زیارت کوونکو غوښتل چې ایران ته سفر وکړي. د رپورټونو له مخې وو واړه وژل شوي کسان د کوټې په ښار کې د بس په تمه ولاړ وو. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا مشرانو جرګه چې دیموکراتان پکې برلاسه دي هغه لایحه رد کړه چې د کانګرس استازو جرګې د امریکا د پورونو په اړه وړاندې کړې وه. دا لایحه د 950 موافقو او 140 مخالفو رایو په ورکولو مشرانو جرګې ونه منله. تمدا چې په سنا کې د دیموکراتانو مشر هریریټ په دې اړه کانګرس ته نوې وړاندیز وکړي. استازو جرګې داسې لایحه وړاندې کړې وه چې له مخې د امریکا د پورونو اندازه 900 میلیارد ډالر زیاتی شي. دا لایحه د 213 موافقو او 210 مخالفو رایو په ورکولو استازو جرګې منلې وه. د دې لایحې له مخې په لسو راتلونکو کلونو کې د امریکا په لګښتونو کې د 912 میلیارد ډالرو کمیدل په پام کې نیول شوي وو. دیموکراتان چې په سنا کې برلاسري غواړي چې په اوږدې مودې کې پورونه 2.5 تریلیون ډالره زیات شي او لګښت هم 2.2 تریلیون ډالره لږ شي. د ترکی لوی درسیز له خپل حکومت سره چې اسلامي بنسټ لري د اختلاف له امله استعفا ورکړې ده. د ترکیې د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال اشک کوشانر همدارس د ځکنیو ځواکونو، سمندري ځواکونو او هوایي ځواکونو قمندانانو استعفا ورکړې دي. د ترکیې ورسپانې حریت ویب پاڼې د اشک کوشانر په وینا لیکلې دي چې د یو شمېر پوځي افسرانو د زندان کېدو له امله استعفا ورکوي، ځکه چې دغه کسان په بیلابیلو جرمونو بندیان شوي دي او د ده په باور دا معنا لري چې دی نور د خپلو کارکوونکو د حقونو دفاع نه شي کولی. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان په یو بیان کې ویلي دي چې جنرال نجدت اوزل چې په وروستیو کې د ځکنیو ځواکونو قمندان ټاکل شوی دی د مرستیال لوی درستیز چارې به سنبال کړي. په وروستیو کلونو کې د صدر اعظم رجب طیب اردوان د حکومت او پوځ ترمنځ کړکۍ زیات شوی دی او ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ پوځي عالي شورا غونډه وکړي او په دې غونډه کې پوځ او حکومت د یو شمېر کسانو په ټاکنه سره سلا شي. ترکیه د ناتو د 28 غړو هیوادو په ډله کې دوهم ستر پوځي هیواد دی چې په افغانستان کې هم 1300 پوځیان لري. په بروکسل کې د ناتو ویاندي د ترکیې د جکپوریو پوځي چارواکو د استعفا په اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وویل چې د دغو کسانو استعفا د ترکیې کورنۍ مسله ده. او وروستی خبر دا دی چې د لیبیا د حکومت ویان موسی ابراهیم وویل القاعده د یاغیانو د پوځ د مشر عبدالفتاح یونس د وژلو مسؤول ده. موسی ابراهیم زیاته کړه له دې سره القاعده غواړي چې خپل حضور او اغیز د لیبیا په ختیځ کې چې یاغیان پکې برلاسري پیاوړی کړي. د لیبیا د یاغي ډلې وزیر علي ترهونی وایي هغه وسلوالو چې د دوی د پوځ مشر پرون وویشت د دوی د متحدو ځواکونو غړي وو. بل لور ته یاغیانو ادعا کړې ده چې د تازه نشتو په ترڅ کې د لیبیا په لویدیځ کې څو ښارګوټې نیولې دي. موسی ابراهیم وایي حکومتي ځواکونو لږ تر لږه 190 یاغیان له چهارشنبې راهیسې د لیبیا په لویدیځ کې وژلي دي. د دې بیان تایید نه دی شوی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. روان خبری مجلې په دوام به واوري چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز کندهار ته د سفر پر مهال څه ویلي. بیا به واوري چې لال قاعده سره د ایران د مرستې ادعا چې امریکا کړې ده څومره د منلو ده. پر پاکستانی طالبانو مول نړیوال بندیز خبرو او د خبرونې په ترڅ کې لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. یو شمېر نور مطالب هم تر و نیمو بجو د ازادي راډیو لروانی خبرونې په منځنۍ چپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز د جمعې په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. مایک مولن دا ځل افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې په تیرو څو اونیو کې په دې هیواد کې پر لوړ پوړو افغان چارواکو څو پرله پسې بریدونه وشول. مولن وایي د امریکا متحده ایالات په دا ډول بریدونو حیران نه دی، خو د مخنیوي لپاره باید اقدامات وشي. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن وایي په لوړ پوړو افغان چارواکو بریدونه هغه څه دي چې امریکایي ځواکونو یې د مخه وړاندوینه کړې وه. مولن د کندهار ولایت ته د سفر پر مهال وویل موږ په دا ډول بریدونو تعجب نه کوو، ځکه موږ د مخه فکر کوو چې مخالف وسلوال به دا ډول بریدونو ته زور ورکوي. نوموړي په کندهار کې خبریالانو ته وویل باید ډېر څه ترسره شي څو وکولی شو د دا ډول بریدونو مخنیوی وکړو. په افغانستان کې ناکراریو په داسې حال کې زور اخیستی چې امریکایي ځواکونه له دې هیواد څخه په وتو دي او ټاکل شوې ده د روان میلادي کال تر پایه لس زره امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووبزي. مایک مولن ویل د سرتیرو د ایستلو سره سره به 18,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسي زیاته کړه امریکایي سرتیري به تر هغې په افغانستان کې وي څو چې ورته اړتیا وي او څو چې افغانستان کې یو ډاډمن امنیت نه وي رامنځته شوی. مایک مولن افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې وروستۍ څو اونۍ د افغان چارواکو لپاره تر ټولو مرګونې وي. په لوړ پوړو افغان چارواکو د بریدونو دا لړۍ چې د شمال د زون د پولیسو له قمندان جنرال داود داود څخه راپیل بیا د ولسمشر حامد کرزي تر رور احمد ولي کرزي د اوروزګان تر پخواني والي جان محمد خان او د کندهار تر خاروال غلام حیدر حمیدي پورې راوغځېده. د امریکا د پوځ لوی درسیس په کندهار کې د خبرو پر مهال وویل دوی به دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه او په دې لړ کې افغان ځواکونو ته د یو شمېر سیمو د امنیت د چارو د سپارلو یادونه وکړه چې لومړی پړاو یې د پنجشیر ولایت د امنیتي چارو په سپارلو بشپړ شو.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ل القاعده سره د ایران امرسته څومره د منلو وړ ادعا ده او کده خبر رښتیاوي تهران ولي ل دې شبکې سره مرسته کوي؟ آیا دا کومه نوې خبره ده او که څنګه؟ د پښتنې ل پنځنبه رهيسي ل کله چې د امریکا خزانه وزارت پر تهران دا تور ولګاوه چې د القاعده شبکې ل هغه څنګه سره پر توافق کړي چې په افغانستان او پاکستان کې د بریدونو لپاره مالی او بشري سرچینې برابروي راپورته شوی دی. یو شمیر سیاسي کتونکو په دې باور دي چې ل قاعده سره د ایران مرسته کومه نوې خبره نه ده، او یو شمیر نور بیا وایي چې احتمالا ایران ل قاعده څخه د امریکا پر ضد د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په دې اړه فریدی هوټ سیفی څخور.
یو شمیر سیاسي کتونکو په دې باور دي چې ل قاعده سره د ایران مرسته کومه نوې خبره نه ده. په دې مسلې باندې لا د جورپوش د جمهوری ریاست په دوري کې شک وو، خو اوس د سخکاری چې د شکونه په یقین بدل شوی. د امریکا حکومت د پنځشنبه په ورځ پر ایران تور ولګاوه چې د القاعده شبکې له هغې څنګه سره پټ توافق کړی چې په افغانستان او پاکستان کې د بریدونو لپاره مالی او بشري سرچینې برابروي. د امریکا د خزانه وزارت له مخکې په ایران کې د القاعده شبکې د څنګ شپږ غړي د تروریستانو په توګه پیژندلي او بندیزونه هم ورباندې لګولي وو. هوشنګ حسین یاری چې د کاناډا د سیاسي علومو د سلطنتي پوهنتون استاد دی، په دې اړه چې ولې د ولسمشر اوباما د واکمنۍ په موده کې د ایران او القاعده د پټو اړیکو په اړه خبرې کیږي او اوس یې ولې تازه بڼه غوره کړې ده وایي.
آنچه که امروز مطرح میشه احتمالاً از این جهت شکل تازه‌ای به خود میگیره همین اعلام اسامی هست.
هغه څه چې نن مطرح کیږي احتمالاً له دې پلوه نوې بڼه غوره کوي چې یو شمېر نومونه اعلان شوي، یعنی دا چې امریکا ظاهراً دا کسان پیژندلی. خدا مسله چې ایران له عربي هیوادونو څخه القاعده شبکې ته د مالی مرستو درسولو د یوې لارې په توګه بلل کیږي، ظاهرا امریکا اوس داسې معلومات ترلاسه کړي. د ولسمشر بوش په وخت کې شک او ګمان و، خو اوس داسې ښکاري چې امریکایان اوس په دې اړه یقین ته رسېدلي.
افغان سیاسي کارپو پوهان ودیر صافی به په دې اند چې ایران د امریکا په ضد له القاعده څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، ځکه متحده ایالات په ځانګړې توګه د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د یورانیمو د غني کولو مخالفت کوي.
د نړیوالو قواو راتګ افغانستان ته خصوصا د یورانیم د غني کولو د موضوع په سر باندې چې غربي نړۍ ورته سم خوان نه لري. د بری خوانه دا هم اوریدلې چې 2014 کال پورې امریکا دې نه خپل قوا او یو څو باسي او دې لپاره چې دایمي پایګاوې هم جوړې نه کی، دوی خپل دا فعالیتونه به یو څه تسری کړي ولو القاعده خپل هم نه خو کېدل، مګر پرنسيپ حتما هم دا د جساسات نظر په شرایط او زمان د وخت تغییر کوي دولتو او بیا په القاعده نورو باندې د خپل منافع او خپل سیمه کې ځان بارګنی کول شي دی غوډه پاو.
د امریکا حکومت په داسې حال کې پر ایران د تورونه لګوي چې د دې هواد یو جګپوړي مقام سورز مخکې ویلی و چې القاعده شبکه زوال ته نږدې شوه، خو د خبرداري ورکړ چې د جنگیاله یو بل نسلې خای تر لسو راتلونکو کلونو پورې د جګړې لپاره ځنګړو عملیاتو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله.
د سفیر رادیو روانه خبری مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. البته لوی سر از مخ خبرونه د سهار لو د ماشام تر بجو پورې ادامه لري. و بجو او 15 دقیقې د روانه خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی دراورو. د افغانستان د عالمانو سراسري شورا په افغانستان کې په جګړه کې لټول او شکیل او غاړو څخه غوښتي چې د روژې د مبارک میاشتې په درناوي دي اور بند اعلان کړي. ولسمشر حامد کرزی هغه بمی برید غندلی چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې پرون د اتلسو ملکیانو ژوند واخیست. د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې یوه ښځه وژل شوې او د درې پولیسو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی د دوشنبه په ورځ قزاقستان ته ځي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پاکستانی طالبان چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي دي. د امریکا مشرانو جرګه چې دیموکراتان پکې برلاسه دي هغه لایحه رد کړه چې د کانګرس استازو جرګې د امریکا د پورونو په اړه وړاندې کړې وه. د ترکیې لوی درستیز له خپل حکومت سره چې اسلامي بنسټ لري د اختلاف له امله استعفا ورکړه. او د لیبیا د حکومت ویان موسی ابراهیم وای القاعده د یاغیانو د پوځ د مشر عبدالفتاح یونس د وشلو مسؤوله ده. په افغانستان کې حکومتي چارواکي ولې وشل کیږي دا مسله لویدیځو ورځپاڼو څېړلې ده. جان قال کوزی دغه ورځپاڼو ته کتنه لري.
انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې طالبان د افغانستان په جنوب کې د جمهور رئیس کرزی په ملګرو حملې کوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې راغلي. د افغانستان په جنوب کې د جمهور رئیس کرزی د متحدانو له منځه وړلو په مقصد د طالبانو ښکاره عملیاتو د غښتلي جګړه مار مطیع الله خان د ځواکونو په مرکز باندې له حملې سره دوام درلود. د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د امنیتي حالت د ښه کېدو له ادعاو سره سره د وسلوالو دا وروستۍ حمله د افغان حکومت او ناتو لپاره خواشونوونکې وه. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي مطیع الله خان، جان محمد او احمد ولی کرزی د افغانستان په جنوب کې د جمهور رئیس کرزی د قدرت درې قوي ستنې وي او درې وړه دیو نظر کسان دي. په دې معنا چې ناتو قومندانانو دا درې کسان د قدرت او اقتصادي فعالیتونو انحصاریان بولي او وایي دغو کسانو نور خلک په سیاسي واک له شراکت څخه محروم کړي، د حکومت پر ضد د خلکو احساسات راپارولي او د طالبانو په لیکو کې د وسلوالو له جذبېدو سره مرسته کړې ده. ګارډین وړاندې لیکي د مطیع الله خان شاوخوا 2000 ملیشه کسان د کندهار ترینکوټ د لوی لارې امنیت په اغیزمن ډول ساتي. مطیع الله خان د کرزی په څیر په قوم پوپل ځای دی، د جان محمد خان وراره دی او د افغانستان په جنوب کې د احمد ولی په ګډون له یو شمېر زورواکانو سره لاس یو کړی و او دا مهال پوره واکمن دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان په جنوب کې د جمهور رئیس کرزی مهم ملاتړي او متحدان په داسې حال کې وژل کیږي چې نوموړی په یو ډول انزوا کې پاتې شوی او محبوبیت یې مخ په کمېدو دی. له ولسي جرګې سره هم د وروستیو انتخاباتو پر سر د راپورته شوې لانجې له وجې د جمهور رئیس کرزی اړیکې خراب شوې دي. امریکا چاپ کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې افغانستان، طالبان او د امریکا د بودیجې کسر تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي د کندهار خاروال غلام حیدر حمیدی چې خلکو ته زیات ګران و د طالبانو په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل شو. حمیدی داسې کس و چې امریکایي چارواکي هیله من ول دی او د ده په څیر نور اشخاص به وکړای شي چې د افغانستان سیاسي فرهنګ بدل کړي. ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې متحده ایالاتو له کندهار او هلمند ولایتونو څخه د طالب وسلوالو د ایستلو په مقصد په میلیاردونو ډالر ولګول. ترور، بمی چاودنې او ځانوژونکې حملې د افغانستان د جګړې له پیل څخه دوام لري، خو طالبان نن سبا دومره کمزوري شوي چې له دې ډول بزدلانه حملو پرته د بل څه توان نه لري.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د اقتصادي سیستم د اصلاح او پیاوړتیا لپاره جدي اقدام وکړي. دا خوشتنه وروسته له هغې کېږي چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزی اعلان وکړ چې حکومت د اقتصادي سیستم د څېړنې او بیا کتنې لپاره کار پیل کړی. له کابله د ازادي راډیو خبریاله زکیغي اسی رپورټ لري.
د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان اقتصادي سیستم په تیرو لسو کلونو کې زیاتې ستونزې او نیمګړتیاوې درلودې. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید ژر تر ژره د اقتصاد بازار په سیستم کې پرتې ستونزې هوارې کړي.
اگر سیستم اقتصادي همچین باشه،
که چیرې اقتصادي سیستم همدا ډول پر مخ ولاړ شي، نو دا به په راتلونکي کې یو ډول انفجاري حالت رامنځته کړي. خو که چیرې په اوسنیو شرایطو کې سیاسي او اقتصادي لارې ونه سنجول شي او دا ستونزه هواره نکړي، دا به په راتلونکي کې د دولت ستنې او فعال نهادونه ونړوي. د اقتصاد بازار سیاست د لمنځه نه ځي، دا باید قانونمند شي. په رښتینې ډول د اقتصاد بازار رامنځته شي، سار دې پرې وشي، قانون دې عملي شي، د توکو کیفیت دې په پام کې ونیول شي او سالمه سیالۍ دې جوړه شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې اعلان کړی چې هڅې یې پیل کړی څو د افغانستان اقتصادي سیستم وارزوي او بیا کتنه پرې وکړي. ولسمشر ویلي چې د دې ارزونې په پای کې به روښانه شي چې د اقتصاد بازار سیستم چې له تیرو لسو کلونو راهیسې پلی شوی د افغانستان په ګټه دی او کنه. خو په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي وایي چې د اقتصاد بازار سیستم په هر هیواد کې توپیر لري. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی په افغانستان کې د دې سیستم په اړه وویل:
از نظر اتاق تجارت اقتصاد بازار کدام نقصه نداره.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونی له نظر د اقتصاد بازار کوم زیان نه لري. دولت چې ورسره چلند کوي او وصول چې په دې اړه اوس مهال موجود دي او منفی پدیدو چې د اقتصاد بازار کې ځای نیولې، ځکه داسې ویل کېږي چې ځینې کسان ترې ناوړه ګټه اخلي یا د انحصاري او احتکارګرۍ خواته روان دي. دا ټول لوی ستونزه د قانون د وضع کېدو څخه رامنځته شوی. دا قانون باید لومړی اسان شي چې فساد له منځه یوسي، او پالیسی باید داسې وي چې سوداګر او صنعتکار مهار کړي، یعنی د قانون مطابق په خپلو منګلو کې ټینګ کړي. خو هغه څه چې د اقتصاد بازار په افغانستان کې بدنام کړ، هغه اداري فساد دی.
له تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د اقتصاد بازار سیستم چې د آزاد بازار په نوم یادیږي فعال دی. یو شمېر شنونکي دا سیستم د افغانانو په زیان بولي. وایي هغه څه چې د اقتصاد بازار تر نوم لاندې فعالیت کوي انحصاري اقتصاد دی چې بدلون او اصلاحاتو ته جدي اړتیا لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پاکستانی طالبان د ترورستانو په تور لیست کې ورزیات کړی دي. ډیپلوماتان وایي دا پریکړه د جمعې په ورځ وشوه. تر دې مخکې د ملګرو ملتو امنیت شورا د یو شمېر افغان طالبانو نمونه له تور لیست ایستلی وو. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د پاکستاني طالبانو تحریک د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د جمعې په ورځ د تروریزم په تور لیست کې شامل شو. دا پریکړه د جمعې په ورځ وشوه او تقریبا د امنیت د شورا له هغه پریکړې دوه اونۍ وروسته کېږي چې د یو شمېر افغان طالب مشرانو نمونه یې د بندیزونو له تور لیسته پاک کړل. په ملګرو ملتونو کې د برطانیې سفیر مارک لیال ګرانډ د امنیت د شورا د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې پاکستاني طالبان یې د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي دي. لیال ګران په دې اړه په یو بیان کې ویلي دا د نړیوالې ټولنې لخوا د تروریزم ضد مبارزې په لاره کې یو جدي ګام دی. د فرانسې خبری اژانس ویلي چې د پاکستان حکومت هم د امنیت د شورا د دې پریکړې هرکلی کړی. په تور لیست کې د پاکستاني طالبانو د ورزیاتولو وړاندیز څو اونۍ د مخه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په داسې حال کې وشو چې پاکستاني طالبان له یوې ورځې بلې ته خپل فعالیتونه پراخوي. پر پاکستان سربیره استرالیا، کاناډا، برتانیا او فرانسې هم د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. د حکیم الله مسید په مشرۍ د پاکستاني طالبانو تحریک په 2008 کال کې رسمن اعلان شوی وو. دې ډلې په پاکستان او افغانستان کې په ګڼو امریکایي او حکومتي اهدافو بریدونو کې لاس درلود. پاکستاني طالبانو پر ګڼو نورو بریدونو سربیره په 2009 کال کې په خوست کې د امریکا د پوځي اډې دننه په یو برید کې لاس لاره. همدارس په 2010 کال کې په پیښور کې د امریکا پر کنسلګرۍ د بریدونو پړه هم دې ډلې پر غاړه اخیستې وه. د فیصل شازاد په نوم یو پاکستاني ټبر امریکایي چې د نیویارک په ټایمز څلور لاره کې د بم ایښودلو مسؤلیت یې پر غاړه دی، هم ویل کېږي چې په وزیرستان کې پاکستاني طالبانو روزلی وو.
په رپورت کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پاکستاني طالبان د ترورستانو په تور لیست کې شامل کړل، بیا هم په پاکستان کې تمکی شو. د بشري حقونو د څار نړیوالې ټولنې په خپل یو وروستي رپورت کې د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو بلوڅو او سیاسي فعالانو په وژنو تورنې بللې او د پاکستان له حکومته په دې ایالت کې د بشري ضد اعمالو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې رپورت او د بلوڅو د وژنو په اړه په کوټه کې د سیاسي چارو له څیړونکي خان زمان کاکړ سره په بلوچستان کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل مرکه کړې.
خان زمان کاکر صاحب، اوس چې د بشری حقوقو د څار نړیوالې ټولنې دغه رپورت وړاندې کړ، یو میاشت مخکې خپل د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون هم دې ته ورته رپورت وړاندې کړی چې پکې ویلي وو چې په بلوچستان کې بشری حقوقو تر پښو لاندې کېږي. څه فکر کوئ چې اوس به د دې ورکو بلوڅو قضیې محکمې ته وړاندې سي که نه؟ په راتلونکي کې به هم د دوی د وژلو او د دوی د مړیو د موندلو لړۍ دوام ولري؟
په پاکستان کې خو دا فکر نه کوم چې داسې دې اوسي چې دا قضیې چې دي دا د محکمې ته وړاندې سي، ځکه د پاکستان محکمې چې دی دا د پنجاب یا د فوز په ټیکه دي مهار کړي دي، خپل سیاسي کار ځینې اخلي. او کله هم دوی ته وګوره، په پاکستان کې د لکت علي خان له مرګ واخې، د اسد ناصر له مرګ واخې، بیا تر د اوس د غفار لانګو تر مرګ پورې په دې کې یعنی کلم عدالت په دې باندې بریالی نه سو چې دوی دا قاتل ښکاره کړي، قاتل ته سزا ورکړي. زه به تاته یو دلچسپ خبره دا وکړم، په پاکستان کې چې په د اوس کلونو کې چې څومره ترګرم نیول شوي دي، څومره د ټارګېټ کلینګ کې ککړ خلک نیول شوي دي، وتم تر اوسه سزا نه ده ورول شوي. دلته د جسټس صاحب چې دی هغه د شرابو دوه بوتلونه پیدا کړي، دغه خلاف سو موټو اکشن واخلي، خو چې دا څومره قاتلان او د ترګر نیول شوی دی تر اوسه پولیسه ځانه دورول شوی. هغه شی چې هغه سټیټ په خپل د دې خلاف جنگ کوي چې موږ ترګر نه منو، هغه ترګر تم دې سزا نه سور کوله. او دا ټول دغه چې دی کیسونه چې دی د راول پنډي عدالت چې دی د ترګر بری کړي دي، خلاص کړي دي. نو دغه په والو موږ هیڅ داسې تصور نه سو کوله چې دوی به دا سټیټ چې کوم جرمونه کړي دي هغه ته بس سزا ورکړي. دا ډیره ګرانه خبره وي.
د بلوڅ ملت پال مشر نواب اکبر بوکټی تر وژنې وروسته ډیری بلوڅان غرونو ته وختل او اوس یې د خپل خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل کړې ده. څه فکر کوي که په بلوچستان کې امنیتي حالات همدغه سوي او بلوڅان وژل کېږي، دغه پاتې ګوندونه چې دي چې پارلماني سیاست کوي، آیا دغه به هم وسلې وانخلي؟
د دې غرونو ته د ختلو تاریخ ډیر اوږد دی د بلوڅ، ځکه چې لکه د بلوڅ کلات ریاست چې دی دا په زور په پاکستان ګډ شوی دی. نو شهزاده عبدالکریم د دې خلاف چې غرونو ته ختلو، بیا نواب نوروز خان، او بیا په هر دور کې بلوچستان چې دغه غرونو ته تللی دي. خو د نواب اکبر بوګټي د وژل کېدو پس شدید حالات څه داسې خواته لاړل چې بلوچ دې نتیجې ته ورسېدل چې موږ او پاکستان په پارلماني لار، په مذاکراتي لار نتیجې ته نه سره رسېدل، بلکې د دې خلاف به موږ جنگ کوو او دا به مزاحمتي مبارزه شي. د پیل اوس په بلوچستانو کې دوه داسې سرګند اړخونه موجود دي. یو اړخ هغه دی چې هغه مزاحمت کوي، غرونو ته ځي، د سټیټ د ادارو خلاف فعالیتونه کوي، او بل هغه دی چې هغه پارلمان ته ځي. بلوچستانو دغه پارلماني چې کوم اړخ دی دا تر ډیر اده پورې دارت کړی دی، او دې ته په بیا بیا دا خبره ور یادوي چې که تاسو پر دې لار باندې موجود پاتې سي نو بلوچ کوم به تاسو ردم کړي او له دې خپلې ټولنې بهر هم کړي. نو په دې تناظر کې اوس د پارلماني ګوندونو هم دې ته اړ دي چې د بلوچ د دې کیس شدید د دې امایت داسې وکړي چې د مزاحمتي تحریک مرسته وکړي، امایت یې وکړي او دې خواته راسي.
په بلوچستان کې د سیاسي چارو کارپوه خان زمان کاکړ. د پنځم به پورس د روزګان په مرکز ترین کوټ کې وسلوالو طالبانو د رادیو تلویزیون پر ودانۍ سربیره پر یو شمیر دولتي ودانۍ برید وکړ. په دې حمله کې تر شلو ډیر کسان ووژل شول چې اکثر یې ملکیان وو. په دغه ووژل شویو کسانو کې یو هم د پښواک او بی بی سی سیمه ایز خبریال امید خپلواک وو چې د جګړې خبرې هم طالبانو ته رساوه او هم حکومت ته. دی هم په دې جګړې کې ووژل شو. د پکتیا د یو شمیر اوسیدونکو سرګندونې د امید خپلواک د وژلو پاړه سره اورو.
ستاسو له پیغامونو
زبیولا یوبیم د پکتیا رادیو خبریال. احمد امید خپلواک وژل شو. دغه وژنه مونږ په کلکه غندو او د دغه وژنې عاملینو ته مونږ سزا غواړو او د دغه موضوع څېړنه غواړو، ځکه تاسو ګورئ چې په افغانستان کې ډیر شمیر ژورنالیستان وژل شول. دولت یا د دولت وسلوال مخالفین یا نورې مدني ټولنې هڅه کوي چې تر څو پورې د دغه څېړنه وکړي، مګر تر اوسه څېړنه نه ده شوې چې ولې دغه ژورنالیستان به موجبه وژل کیږي. څه موده وړاندې ځینې نور ژورنالیستان لکه جان الله هاشمزاده او همدارنګ یو بل ژورنالیست هم وژل شو. ډیر ژورنالیستان البته وژل شول، خو تر اوسه پورې د دې پوښتنه نه ده شوې.
اسماعیل لاروایم د کلید ګروپ خبریال پکتیا کې د هغه مړینې د ټولو ژورنالستانو لپاره یو ګواښ او اندېښنه پیدا کړې ده. دا په دې معنی چې ډېرو ژورنالستان اوس د دې اندېښمن دي که چېرته په نورو ښارونو کې ورته بریدونه وشي نو د دوی ژوند هم له خطر سره مخامخ دی. په لومړي سر کې دا ډول بریدونه غندنه کوو ځکه د یوازې ژورنالستان نه بلکې عام خلک په دا ډول بریدونو کې وژل کېږي، د عامو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ ده. نو د دې په ځای باندې چې داسې ډلهیز بریدونه وشي چې په هغه کې هدف څرګند نه وي، نو دې بریدونو څخه د جګړې ښکېلې لارې لاس واخلي.
احمد سلطان د الجزیرې تلویزیون سیمه ییز خبریال په جنوب شرق کې ډېر زیات خوشاله یم چې احمد د امید خپلواک شهادت رسېدلی دی. رسنۍ عام طور باندې ژورنالستان حقایق هنداره کوي او د دواړو ښکېلو ډلو نه دا خواهش دی چې ژورنالستان باید د ښکار نه شي د دغو د سیاسي لوبو. که چېرته طالبان امید خپلواک نه یې وژل شوی، بلکې د طالبانو دغه عملیاتو ته هغې ښه خبر جوړولی شو.
د پکتیا د یو شمېر اوسېدونکو څرګندونې مو د وژل شوي خبریال امید خپلواک په اړه اورېدې. روانه خبري مجله مو هم همدلته سرته رسېږي. په بلې یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی، په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است به وقت کابل. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد سفر لوی دریسیز قوای مشترک آمریکا به کندهار و در شدن نام یک گروه طالبان پاکستانی در لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان و جهان. در اول سرخط خبرها، لوی دریسیج قوای مشترک امریکا میگوید که حملات بر مقامات افغان توسط مخالفین برای آنها تعجب آور نیست. رئیس جمهور کرزی کشته شدن افراد ملکی را در انفجار ماین در ولایت هلمند شدیداً محکوم نمود. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک گروه طالبان پاکستانی را در لیست تحریم ها درج کرد. لوی دریسیج قوای ترکیه با چندین فرمانده دیگر این کشور از وظیفه استعفا کردند. تفصیل خبرها. لوی دریسیز اردوی امریکا در سفرش به افغانستان گفت که حملات بالای مقامات ارشد افغان برای ایالات متحده تعجب ندارد. مایک مولن در سفرش به ولایت کندهار گفته است برخی از حلقه در ایالات متحده چون این حوادث را پیش بینی می کردند. در این باره در ادامه ساعت مطالب خواهیم داشت. رئیس جمهور کرزی انفجار بمی در ولایت هلمند را که در نتیجه آن 18 تن کشته شدند به شدت محکوم کرده است. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی این انفجار را یک عمل وحشیانه خوانده و گفته است این عمل در هیچ مذهب و هیچ قانون جهان مجاز نیست. به روز جمعه یک موتر غیر نظامیان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند هدف انفجار ماین کنار سرک قرار گرفت. در این رویداد 18 تن به شمول کودکان کشته شدند. شورای علمای افغانستان از تمامی جوانب درگیر در کشور خواسته تا در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. در خبرنامه شورای علما از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم خواسته شده تا تمامی نشرات رسانه‌های صوتی، تصویری و چاپی را بر اساس اصول اسلامی عیار بسازند. سازمان ملل متحد طالبان پاکستانی را که با شبکه القاعده ارتباط دارند در لیست سیاه تحریم‌ها شامل ساخته است. شورای امنیت گفته که این تحریم‌ها بالای دارایی‌ها، سفر و خرید سلاح توسط تحریک طالبان پاکستانی وضع شده است. در این مورد هم در ادامه برنامه صحبت خواهیم داشت. پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح ناشناس بالای یک کاروان زائران در ایالت بلوچستان حمله کردند که در نتیجه 7 تن کشته شدند. با گفته پلیس زائران همه شیعه هایی بودند که می‌خواستند به ایران بروند. تا حال کدام گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به تاریخ 1 آگوست وارد قزاقستان می‌شود. این دیدار مارک راسمن جزئی از گفتگوهای وی با مقامات کشورهای همسایه و شرکای افغانستان به حساب می‌آید. سخنگوی حکومت لیبیا موسی ابراهیم میگوید که سازمان القاعده مسئول کشته شدن فرمانده نظامی شورشیان عبدالفتاح یونس میباشد. به گفته او با این عمل القاعده میخواهد حضور و نفوذ خود را در این منطقه شرقی لیبیا که تحت کنترل شورشیان میباشد بیشتر بسازد. همزمان با این موسی ابراهیم اصرار داشت قوای حکومت این کشور از روز چهارشنبه به این سو 190 شورشی را در جنگ‌ها در غرب این کشور کشتند. این خبر تا هنوز توسط منابع مستقل تایید نگردیده است. لوی درستیز قوای ترکیه به خاطر تشنج با حکومت این کشور که ریشه های اسلامی دارد از وظیفه استعفا نمود. جنرال ایشک کوشنر همراه با قماندانان قوای هوایی، بحری و زمینی این کشور از کار استعفا کردند. صفحه اینترنتی حریت ترکیه از قول جنرال کوشنر نوشته است که میگوید او به خاطر زندانی شدن چندین افسر اردو و محاکمه کشاندن شمار دیگری از آنها از وظیفه برکنار می شود، زیرا این اقدامات چنین معنی دارد که او دیگر نمی تواند از حقوق کارمندان خود دفاع کند. در اعلامیه اداره صدراعظم ترکیه رجب طیب اردوغان آمده است که قوای نظامی ترکیه با روحیه وحدت به وظایف خود ادامه می دهد. در اعلامیه حکومت ترکیه آمده است جنرال نجدت آزل که به تازگی فرمانده قوای زمینی ترکیه تعیین شد، وظیفه معاون لوی درستیز را نیز به عهده میگیرد. در سالهای اخیر تشنج بین حکومت صدراعظم طیب اردوغان و اردو این کشور بیشتر شده و رهبران حکومت و اردو اکنون تلاش دارند که در مورد تعیینات مهم هفته جاری در صفوف اردو به تفاهم برسند. ترکیه دومین کشور بزرگ نظامی در بین 27 عضو پیمان ناتو می باشد که 1800 سرباز در افغانستان دارد. و مجلس سنای امریکا که توسط دموکرات ها کنترل می شود، لایحه قانونی را که توسط مجلس نمایندگان کنگره در مورد معیار قرض های امریکا تصویب شده بود با 59 به مقابل 41 رأی رد نمود. رهبر اکثریت دموکرات ها در مجلس سنا هری رید قرار است برنامه نو را در این رابطه به کنگره پیشنهاد نماید. قبل از این مجلس نمایندگان کنگره امریکا لایحه قانونی را تصویب کرد که به اساس آن معیار قرض های این کشور 900 میلیارد دلار بیشتر می شود. این لایحه با 218 به مقابل 210 رای در مجلس نمایندگان کنگره تصدیق شده بود. در این لایحه همینطور کاهش 917 میلیارد دلار در مصارف امریکا در 10 سال آینده مد نظر گرفته شده است. دموکرات ها که مجلس سنای امریکا را تحت کنترل دارند می خواهند که در دراز مدت معیار قرض ها 2.5 تریلیون دلار بیشتر شود و کاهش مصارف هم به 2.2 تریلیون دلار برسد. رئیس جمهور اوباما تهدید کرده است که این قانون را ویتو خواهد کرد. بعد از آن که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان لایحه قانون را تصویب کردند، سخنگوی قصر صفحه جیکانی طی اعلامیه گفت که اکنون رهبران باید به صورت فوری برای رسیدن به یک تفاهم کار کنند تا از مشکل دیگر اقتصادی جلوگیری نمایند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان جهان را شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آماده شدند. لوی درستیز قوای مشترک آمریکا دیروز در کندهار با مقامات افغان و سربازان این کشور صحبت نمود. وزیر خارجه افغانستان برای دیدار چند روزه به تاجیکستان سفر کرده است. در ولایت بغلان در برخوردها یک تن کشته و چند نفر زخمی شدند. به یک تعداد از مهاجرین برگشته به مزار شریف کمک صورت گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه طالبان پاکستانی را در لیست تحریم های خود درج نمود. گزارش هم در مورد بحران اقتصادی امریکا و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آماده می باشند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. لوی درستیز نیروهای امریکا در یک سفر قبلا اعلان نشده دیروز وارد افغانستان شد. این سفر مایک مولن در حالی صورت میگیرد که در چند هفته گذشته افغانستان شاهد چندین حمله علیه مقامات ارشد این کشور بوده است. مولن گفت که ایالات متحده از این حملات متعجب نیست، اما برای جلوگیری از این حملات باید اقدامات بیشتری روی دست گرفته شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
لوی دریسیز نیروهای آمریکایی میگوید که حملات علیه مقامات ارشد افغان مورد است که نیروهای آمریکایی آن را قبلا پیش بینی کرده بودند. مایک مولن در سفرش به ولایت قندهار گفت: ما از این حملات متحیر نیستیم، ما فکر میکردیم که مخالفین به چنین اقدامات دست میزنند. مولن به خبرنگاران در قندهار گفت: کارهای زیاد در پیش روست و از این گونه حملات جلوگیری صورت گیرد. گراف خشونت ها در افغانستان در حال اوج گرفته که ایالات متحده خروج نیروهایش از افغانستان را آغاز کرده و قرار است تا پایان امسال 10,000 تن از عساکر این کشور از افغانستان خارج شوند. مایک مولن گفته که با وجود آغاز برنامه خروج در حدود 68,000 نظامی این کشور در افغانستان باقی خواهند ماند. با گفته لوی درستیز اردوی امریکا، نیروهای کشورش تا زمانی که نیاز است در افغانستان باقی خواهند ماند تا به افغانها در خصوص برقراری امنیت کشورشان اطمینان بدهند. در چند ماهی گذشته حملات بالای مقامات ارشد افغان از سوی طالبان و گروه های مخالف مسلح دولت افزایش یافته است. از کشته شدن جنرال داوود داوود، قمندان زون 303 پامیر گرفته تا قتل شاهجهان نوری، قمندان امنیه ولایت تخار، کشته شدن والی سابق اروزگان با یک نماینده ولسی جرگه، ترور احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار و برادر رئیس جمهور کرزی و کشته شدن غلام حیدر حمیدی شاروال قندهار که همه تقریبا در چند هفته رخ دادند، به نحو نگرانی ها را از تهدیدهای احتمالی در افغانستان افزایش داده است. لوی درستیز اردوی آمریکا گفته که آنها برای جلوگیری از این گونه حملات با تلاش های خود ادامه می دهند. با باور مایک مولن، کسان وجود دارند که فکر میکنند همه اقدامات به اجرا گذاشته شده و بیش از این ممکن نیست، اما با گفته او پیشرفت های هم صورت گرفته است. یکی از موارد دیگر تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان است که مرحله اول آن در ولایت پنجشیر به پایان رسیده است. مایک مولن میگوید پیشرفت های زیاد در سال گذشته صورت گرفته و او اطمینان دارد که این پیشرفت ها ادامه خواهد یافت.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان گرامی، زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان از روز سه شنبه به این سو مصروف دیدار از تاجکستان می باشد. وزیر خارجه افغانستان در این سفر با رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس پارلمان تاجکستان ملاقات کرده است. در این ملاقات ها رابط میان دو کشور، موضوعات امنیتی و معضلات سرحدی مورد بحث قرار گرفته است. در مصاحبه‌ای که مقیم نائب با دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجکستان در مورد سفر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به آن کشور انجام داد، وی گفت که موضوع اساسی سفر وزیر خارجه را بحث روی تدویر اجلاس چهارگانه به اشتراک رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه تشکیل می‌داد. در سیومین اجلاس چهارگانه مسائل ماین پاکی در سرحدات میان افغانستان و پاکستان و تشویق سرمایه گذاران نیز مورد بحث قرار می گیرد. سخنگوی وزارت خارجه تاجکستان در این مورد در مصاحبه گفت:
روز 26 ایول وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دکتر زلمه رسول به تاجکستان به سفر رسمی آمد. در استانسرای شهر دوشنبه ملاقات خاصه وزیران کارهای خارجی تاجکستان و افغانستان برگزار گردید که در آن مسئله های همکاری های دوجانبه میان دو جمهوری برادر و دوست مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین در ملاقاتی که با اشتراک هیئت های رسمی برگزار گردید در آن نیز مسئله های مناسبت های دوجانبه مورد بررسی قرار گرفتند، از جمله در مسئله های رشد همکاری اقتصادی، کشیدن خطهای انتقال برق از جمهوری تاجکستان به افغانستان، مسئله های سرحدی، حفظ سرحدات، از مین پاک کردن سرحدی بین تاجکستان و افغانستان، مسئله های دیگری منطقوی در این صحبت ها مورد بررسی قرار گرفتند. باید بگم که یکی از موضوعهای اساسی که با آن توجه زیاد بود این در دوشنبه برگزار شدن همایش سران دولت های تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و روسیه می باشد که در اول سپتامبر در دوشنبه برگزار میگردد و در این همایش پرزیدنت جمهوری اسلامی افغانستان حمید کرزی نیز شرکت خواهد کرد. مسئله های آمادگی گرفتن به این سفر همچنین در این ملاقات مورد بررسی قرار گرفتن و همچنین آمادگی گرفته می شود که در جریان این سفر دو حجت درباره همکاری میان تاجیکستان و افغانستان به امضا خواهند رسید. در دوام سفر خود دکتر زلمه رسول با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، اینچنین با رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شکرجان ظهوروف ملاقات ها انجام داد و در دوام این رفت این ملاقات ها همچنین مناسبت های بین تاجیکستان و افغانستان مورد بررسی قرار گرفتند.
شما گفتین که یک گردهمایی چندین کشور با شمول رئیس جمهور افغانستان در تاجیکستان صورت میگیره. هدف این گردهمایی چی خواهد بود؟
سر جلسه سیوم چهارگانه دوشنبه میرد. در خاطر داشته باشد ماه ایول سال 2009 در شهر دوشنبه یک فرمت نوی همکاری، یعنی همکاری های چهار کشور تاجیکستان، روسیه، پاکستان و افغانستان برگزار شدگی بود و در آن بیشتر مسئله های امنیتی در افغانستان و پاکستان بیشتر همچنین سرحد تاجیکستان از جمله موردی بررسی قرار گرفتگی بودند و در این زمینه پیشنهاد شده بود که در سمت های گوناگون این چهار دولت همکاری میکنند. ملاقات دوم این چهارگانه در شهر سوچی سال 2010 ماه اوگست برگزار شده بود و این ملاقات سوم است. در نظر داشته شده است که در این ملاقات نیز همان همکاری های چهار دولت که بیشتر با مسئله های امنیتی و حل مشکلات افغانستان و دیگر منطقه مسئله هایی که در منطقه هستند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
مصاحبه بود با سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در مورد سفر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به آن کشور. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا غفور متین مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان طالبان متحدین حامد کرزی را در جنوب مورد حمله قرار می دهند مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: عملیات آشکارا برای از بین بردن مهمترین متحدین حامد کرزی در جنوب افغانستان با حمله به پایگاه جنگسالار قدرتمند مطیع الله خان ادامه یافت. این حمله با در نظر داشت ساحه، اهمیت و ادعاهای اخیر مبنی بر بیبود وضع امنیتی در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان برای حکومت کرزی و نیروهای ناتو ناراحت کننده می باشد. به نوشته روزنامه گاردین، مطیع الله خان، جان محمد خان و احمد ولی کرزی سه ارکان مهم پایگاه قدرت حامد کرزی در جنوب افغانستان بوده و هر سه با هم وجه مشترک دارند. به این معنی که به گفته قماندان قوای ناتو هر سه مشکل آفرین، انحصارگر اقتصاد توسعه جنگ و عاملین محروم ساختن سایر گروه های قومی از قدرت و ثروت هستند که احساسات ضد دولت و جلب و جذب طالبان را در جنوب کمک کرده است. روزنامه گاردین می نویسد: به طور مثال 2000 ملیشه مطیع الله خان شارای قندهار ترینکوت را مؤثراً در کنترل دارند. وی مانند کرزی از قوم پوپلزایی است. با احمد ولی کرزی و سایر زورمندان در جنوب یک اتحاد عملیاتی ایجاد کرده و برادرزاده جان محمد خان است. روزنامه در اخیر مقاله می نویسد: تلفات این تعداد از متحدین کرزی در زمان صورت می گیرد که رئیس جمهور نسبت به هر وقت دیگر در انزوا قرار گرفته و محبوبیت خود را از دست داده است. کرزی همچنان با پارلمان روی نتایج انتخابات سال گذشته در یک رویاروی شدید و تند قرار دارد، تا جایی که بعضی از اعضای ولسی جرگه خانه محاکمه او شدند. روزنامه دیگر کریستین ساینس مونیتور چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان افغانستان، طالبان و کسر بودجه ایالات متحده امریکا مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: غلام حیدر حمیدی، شاروال محبوب قندهار، توسط حمله انتحاری طالبان به قتل رسید. وی عیناً یک نوع کارمند دولت بود که ایالات متحده امریکا امیدوار بود اشخاص دیگر مانند او بتوانند فرهنگ سیاسی افغانستان را تغییر بدهند. با نوشته روزنامه، در سالهای گذشته ایالات متحده امریکا میلیاردها دلار به مصرف رسانیده تا طالبان را از قندهار و ولایت هلمند دور کند. ترور و بمبگذاری انتحاری از آغاز یکی از خصوصیات جنگ در افغانستان بوده و طالبان اکنون به حد ضعیف شدند که جز حملات بزدلانه توانایی چیز دیگری را ندارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در جریان درگیری در دیساله ولایت بغلان یک تن کشته و چندین تنی دیگر جراحت برداشتند. بشیر احمد غزالی از بغلان در مورد مطالب بیشتر دارد.
درگیری در قریه سیاد ولسوالی دهسالای ولایت بغلان یک کشته و پنج زخمی بر جای گذاشت. عبدالحنان ولسوالی دهسالا که عصر روز جمعه با رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت این درگیری که در آن یک دختر جوان کشته و 5 تن دیگر به شمول 3 پلیس زخمی شده اند ساعت اول صبح زمانی رخ داد که افراد مسلح غیر مسئول بر یک گوشه امنیتی آنها در قریه سیاد حمله ور شدند. ولسوال دهسلا افزود حمله کنندگان موفق به تسخیر پوسته نشدند ولی درگیری تا اکنون ادامه دارد.
اینجا خودتان جا با جای جان بودالا را مسئول کنند باید شزید و اختار مردم شود ویاری وقتی کچالو و سیر بویرمی باقیات مردم یندران است اینا میخواهند که بودالا را مسئول کنند اینا از آسان رخیستن میشون که پولیسی مشاهید زخمی شد دو نفر افراد ملکی و زخمی شده من سیاتر هم شهید شد نه تو هنوز پوستان را نگستن جنگ دارن جنگشان جریان دارن بویرمی لحظه اینمی ساعت هم توانایی خود ما بودن پولیس های خود ما مقاومت کرده در جنگ هستن یک 20 نفر پولیس از ولایت هم با کمکی پولیس های ما رسیدند فرانوز را دستکار نشدن.
ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و ادعا کرده است پوسته فتح 3 پلیس کشته و 5 پلیس دیگر زخمی شده است. ولی عبدالحنان ولسوال دهسلا ادعای طالبان را رد میکند و میگوید که در این درگیری 3 پلیس و 2 فرد ملکی زخمی و 1 خانم جوان کشته شده است. باید گفت با آنکه مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح بر عهده گرفته اند اما ولسوال دهسلا موجودیت طالبان مسلح در ولسوالی مربوطه اش را رد میکند و میگوید که این حمله را افراد مسلح غیر مسئول برای کنترل سرک و ادامه باجگیریشان انجام دادند. باید گفت این درگیری در حال ادامه و چنین کشته و زخمی های دارد که از دو روزی بدین سو درگیری مشابه میان نیروهای پلیس و مخالفین دولت در قریه یرم ولسوالی جلگه این ولایت نیز جاری است و در آن چند تن به شمول افراد ملکی که تعدادشان معلوم نیست کشته و زخمی شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
برای حدود 60 خانواده که دوباره از ایران به کشور برگشتند در ولایت بلخ کمک های غذایی و غیر غذایی رسیده است. زهره صافی از اینجا دیدن کرده و در مورد گزارش دارد که با هم میشنه.
برای حدود 60 خانواده که به این تازگی ها از کشور ایران رد مرز و به کشورشان برگشته اند مساعدت صورت گرفت. طبق اظهارات عبدالصبور قادری رئیس اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ این خانواده ها مدت یک هفته می شود از طریق وزارت برایشان معرفی و در ساحه یک باغ کمربند با یادگار جابجا شدند. موصوف می گوید بعضی از دفاتر کمک کننده همکار با ریاست مهاجرین بلخ آماده گردید که یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی را به این خانواده ها کمک کند. آقای قادری در مورد
در فامیل یک بوری آرد است و یک بشکه دلیتری روغن است که از طرف دفتر UNRC زیادت صورت گرفته و دفتر UNCR هم مواده از قبیل سیتی آشپزخانه برای هر فامیل 6 تخت کمپل 2 بشکه آب برای یک فامیل مساعدت دیدین وضعیت شانه شما از نزدیک بسیار به وضعیت خراب اینا قرار دارد.
آقای قادری همچنان بیان داشت با تقاضای ریاست مهاجرین بلخ تیم سیار صحت عامه این ولایت مریضان خانواده های عودت کننده را که در ساحه قابل علاج بود تداوی و ادویه لازم را برایشان تجویز کرد. خانمی که با خانواده اش به کشور بازگشت نموده از خوشحالی باز گلوش را فشرده از کمک های به دست آورده خوشی خود را این گونه بیان می کند.
من خود ما
همچنان خانم دیگری که 8 سال در ایران مهاجر بود از آن کشور رد مرز شده شماری از اولادها و از تو بود زندگیش نیز در ایران مانده گفت در کشور خود این کمک ها را دریافت کرد.
بچه همین گون شد نیست که شزد مال سر مد کرد نگست بنده همون از سنزای خونم مون بچه ما را در ماشین زد وانه پرشی کسه است وان پیش مردم پل قصد کردن پل مون سر مردم مرا کوفت که پل بیتی نمال کشور خود خاک خود ما مردم کمک داد دیگر رد داد دیر داد تکی داد.
در این اواخر صدها خانواده از اثر خشکسالی در ولایت بلخ خانه‌های خود را ترک نموده در اطراف و نزدیکی‌های شهر مزار شریف جاگزین شدند. رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ در رابطه با آمار و ارقام فامیل‌هایی که تازه بیجا شده اند چنین توضیحات می‌دهد.
در سطح ولایت بلخ بیجا شده‌ای که تازه بیجا شدند 163 فامیل بود. در ولسوالی بیدادی تعداد 100 فامیل دیگر هم دیروز و پریروز اینا صادر صورت گرفت. 270 فامیل دیگر هم تازه مراجعه کردن سرویس با ما داره در حدود 600 فامیل میشه.
قابل ذکر است تقریبا دو هفته قبل 160 فامیلی که از سبب خشکسالی امسال از ساحات کوی البرز ولسوالی چمتال بیجا شده و در ساحه یکتوت ولسوالی دهدادی بسر میبرند به همکاری ریاست مهاجرین ولایت بلخ مقدار مواد غذایی و غیر غذایی را که از طرف WFP یا سازمان خوراکی جهان و UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین کمک گردید نیز دریافت کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، شورای امنیت سازمان ملل متحد طالبان پاکستانی را در لیست سیاه تروریسم بین المللی قرار داده است. این تحریم ها بالای دارایی ها، سفر و خرید سلاح توسط تحریک طالبان پاکستانی وضع شده است. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
تحریک طالبان پاکستان در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. این اقدام به روز جمعه و تقریبا دو هفته پس از لغو نامهای تعدادی از طالبان افغانی از این لیست صورت گرفت. مارک لیال گراند سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد از این تصمیم شورای امنیت که در نتیجه آن طالبان پاکستانی در لیست تروریسم بین المللی قرار گرفتند استقبال کرده است. لیال گراند در یک اعلامیه بر روز جمعه گفت این یک پیام خیلی قوی از سوی جامعه بین المللی در امر مبارزه با تروریسم بین المللی است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از این تصمیم شورای امنیت حکومت پاکستان نیز استقبال کرده است. پیشنهاد برای شامل ساختن تحریک طالبان پاکستانی در لیست سیاه چند هفته پیش توسط ایالات متحده مطرح شده بود، زیرا این گروه فعالیت‌های تروریستی خود را گسترش داده است. علاوه بر پاکستان، استرالیا، کانادا، بریتانیا و فرانسه از این پیشنهاد ایالات متحده استقبال کرده بودند. تحریک طالبان پاکستانی به رهبری حکیم الله محسود در سال 2007 میلادی رسما ایجاد شد. گفته می شود که این گروه در حملات زیاد تروریستی علیه برخی اهداف آمریکا در افغانستان و پاکستان اقدام کرده و یا هم دست داشته است. طالبان پاکستانی در حمله سال 2009 میلادی بالای یک پایگاه آمریکایی در افغانستان مسئول دانسته شدند. همچنان در حمله سال 2010 میلادی بالای کنسولگری آمریکا در پشاور همین گروه متهم شد. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فیصل شهزاد را که یک آمریکایی پاکستانی الاصل است مسئول بمبگذاری در چهارراه تایمز نیویورک میداند. گفته می شود که او در وزیرستان آموزش های تروریستی را فرا گرفته بود. طالبان پاکستانی در حال در لیست سیاه شورای امنیت شامل شدند که تقریبا دو هفته پیش سازمان ملل متحد نام های 14 تن از طالبان افغان را از این لیست بیرون کرد. اما گفته می شود که این افراد عملا در جنگ های افغانستان شامل نیستند. با این هم حذف نام‌های طالبان افغانی از لیست سیاه یک گام به سوی تلاش‌های صلح در افغانستان خوانده شده است.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا ثروتمندترین و پرقدرت‌ترین کشور جهان با کمبود پول مواجه است. اگر اعضای کنگرس از هر دو حزب سیاسی آمریکا روی بلند بردن معیار و مهلت قرضه دولت به موافقه نرسند، واشنگتن به زودی قادر نخواهد بود معاشات مامورین خود را بپردازد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که فشرده آن را از غفور متین میشنوید.
آیا واقعا قریب است که ثروتمندترین و قویترین کشور جهان دفعتن به کمبود مالی دچار شود؟ به اساس وزارت خزائن و قصر سفید امریکا چنین چیزی واقعا اتفاق خواهد افتاد؟ مگر این که دموکرات ها و جمهوری خواهان در کانگرس امریکا تا تاریخ دوم ماه آگست اختلافاتشان را حل کنند و درباره افزایش مقدار پول قرض دولت امریکا به موافقه برسند. ایالات متحده امریکا یکی از چندین کشور معدود در جهان است که به اصطلاح سقف قرضه دارد که باید وقتاً فوقتاً از طرف کانگرس بلند برده شود تا به حکومت اجازه بدهد برای تمویل مصارف تصویب شده پول بیشتر قرض کند. تا کنون این روند عادی بوده است. کانگرس امریکا در طول 50 سال گذشته تقریبا 80 بار سقف قرضه را تغییر داده، از جمله 7 بار در دوره ریاست جمهوری جورج بوش. اما به علت مخالفت از سوی حزب مخالف جمهوری‌خواه که کنترل مجلس نمایندگان امریکا را دارند و تقاضا می‌نمایند تا در بدل بلند بردن سقف قروض مصارف دولت به حد کافی کاهش بیابد، کانگرس به بن‌بست مواجه شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به روز دوشنبه در یک پیام تلویزیونی هشدار داد که اگر بلند بردن حد سقف قرضه دولت به ناکامی بیانجامد، کشور شدیداً صدمه خواهد دید. رئیس جمهور آمریکا گفت: Unfortunately for the past several weeks, Republican House members have essentially said that the only متأسفانه در چند هفته گذشته اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان گفتند که یگانه راهی که آنها به بلند بردن سقف قرضه رأی خواهند داد این است که در بدل آن مصارف دولت به حد کافی کاهش بیابد. اگر چنین چیزی واقع شود، در آن صورت ما پول کافی در اختیار نخواهیم داشت تا صورت حساب که شامل چک‌های ماهانه بیمه اجتماعی، حقوق متقاعدین و پول قراردادها را که ما با هزاران تجار امضا کرده ایم بپردازیم. اما جمهوری خان که توسط جان بونر راهنمایی می‌گردد می‌گوید در حقیقت این حزب دموکرات به رهبری اوباما است که به کشور صدمه می‌زند. بونر رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه می‌گوید: You know, I've always believed the bigger the government, the smaller the people. And right now we've got a government so شما می‌دانید عقیده من همیشه این بوده هر قدری که حکومت بزرگ باشد مردم به همان اندازه فقیر هستند. حالا ما حکومتی داریم که بسیار بزرگ است و بسیار پرمصرف. این حکومت شیره مردم را میمکد و مانع حرکت کشور با ظرفیت کامل می شود. بناهن رای حل بحران فعلی پیچیده نیست. اگر شما مصرف زیاد دارید ضرورت است تا کمتر مصرف کنید. اقتصاددانان میگویند اگر واشنگتن به روز 3 آگست از خواب برخیزد و در آن وقت موافقه صورت نگرفته باشد، عواقب آن واقعا مهیج خواهد بود و اوباما باید دروازهای بسیاری از ادارات و مؤسسات را ببندد.
شنوندگان گرامی، گزارش بود درباره مشکل اقتصادی آمریکا. در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان می رسد. برنامه بعدی را احمد شبر می